ازادي راډیو د بلې او ساته خبرونه زه رضوان مراد د امان امیرزی په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د افغانستان نوی کابینه ته یو شمېر نوی پیشنهاد شو. وزیرانو ته په ولسی جرګه کې د اعتماد او یا عدم اعتماد د رای ورکولو د بهیر په اړه چې همدا شېبه روان دی تاسو ته تازه معلومات درکو. د افغانستان او سیمې په اړه نور مهم رپورټونه او مطالب هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته چې حسیبه شهیدی اوروي.
په ولسی جرګه کې نوماندو وزیرانو ته د ورکړ شویو رایو د شمیرنې بهیر دوام لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک نن کابل ته ورسید او د سیمې په خبرونو کې به واوري چې د پاکستان پورې اړوند په کشمیر کې یوې ځان وژونکې حملې څلور عسکر ټپیان کړي دي. پورا خبرونه واوري. په ولسی جرګه کې نوماندو وزیرانو ته د ورکړ شویو رایو د شمیرنې بهیر دوام لري او تر دې دمه د بهرنیو چارو، حج او اوقافو، اقتصاد، عدلی، د کلیو د پراختیا، کار او ټولنیزو چارو لپاره نومول شویو وزیرانو د باور رای ترلاسه کړي. نوماندو وزیرانو ته د باور رای د ورکولو بهیر د شنبې په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې 224 وکیلان په غونډه کې حاضر وو او له همدې امله یو نوماندو وزیر باید د باور رای د ترلاسه کولو لپاره لږ تر لږه 114 رای ترلاسه کړي. وړو زده کړو، ښځو، د عامې روغتیا، سوداګرۍ، فواید عامې، ترانسپورت او هوایي چلند لپاره نومول شویو وزیرانو ونه شو کړای چې دغه اکثریت ترلاسه کړي. اوس مهال د کډوالو د چارو لپاره د نومول شوي وزیر رای د شمیرلو په حال کې ده، خو امدا اوس چې کوم خبر ترلاسه کړ هغه دا دی چې د کډوالو د چارو وزیر هم د اعتماد رای ترلاسه نه کړی شو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک نن کابل ته ورسید. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت سرچینې وایي چې هولبروک به له افغان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو سره لیده کاته وکړي. دغه چارواکو ترمنځ خبرو اترو لپاره ډیر جزئیات ندي ورکړل شوی، خو دومره ویل شوی چې دواړه لوري به د تروریزم سره پر مبارزې او دوه اړخیزې همکارۍ خبرې اترې وکړي. هولبروک په داسې حال کې کابل ته راغلی چې د افغانستان په اړه د لندن غونډې ته دوه ونې پاتې او د کابل چارواکي هم دې غونډې ته چې امریکا متحده ایالاتو پکې رغنده رول ولوبوي په تیاری ولګی دی. د کندوز امنیتی چارواکي وایي د هغو عملیاتو په نتیجه کې چې د دې ولایت په چاردری او ګورتیپی ولسوالیو کې لتیر ورځې راهیسې پیل شوي، یو طالب قمندان وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. په کندوز کې د ملي اردو یو قمندان ډګروال عبدالوکیل مومند نن سهار د ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې دوه نور وسلوال هم له وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. په عین حال کې د چاردری ولسوال عبدالواحد عمرخیل وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې یوه ښځه او یو سړی هم وژل شوی. له بل لوري د وسلوالو طالبانو یو ویان الله مجاهد ویلی چې په دې عملیاتو کې 15 بهرني او کورني اسګر وژلي، خو چارواکو دا اېده ناسمه بللې ده. او د بلخ ولایت او گاونډي هیواد ازبکستان ترمنځ به د اوسپنې د پټلۍ د غزیدو کار راتلونکي ونې پیل شي. د ازادي رادیو د خبريال د خبر لمخې د دې پروژې د کار د پیل اسناد یا رسمي پاڼې نن د ازبکستان او د اوسپنې د پټلۍ د رئیس، د ازبکستان د اوسپنې د پټلۍ د رئیس او د افغانستان د فواید عامې د وزارت د سرپرست مرستیال احمد شاوهی ترمنځ تبادله شوې. د ازبکستان څخه د مزار شریف تر هوایي ډګره د دغه 15 کیلومتره اوسپنې پټلۍ پروژه د آسیا د پراختیا بانک په مالی مرسته پر مخ بیول کیږي. د دې پروژې لګښت 190 امریکایي ډالر ته رسیږي چې کار به په راتلونکي یو کال کې پای ته ورسیږي. دا تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه اوس هم په موکړې د سیمې او نړۍ خبرونه چې جناخه الکوزې وړاندې کوي.
یو ځان وژونکي نن د پاکستان تر اشغال لاندې کشمیر په بندر کې په یو پوځي موټر حمله وکړه. د سیمه ایز حکومت مشر سردار خورشید وایي د راولاکوټ خرګوټي په نننۍ حمله کې څلور عسکر ټپیان شوي. کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ یو لانجمنه سیمه ده او دواړه هیوادونه خپله خاوره ګڼي. د نړۍ د سترو طاقتونو استازي د ایران د هستوي پروګرام د مخنیوي په مقصد نن په دې هیواد باندې د نوو بندیزونو لګولو په اړه غونډه کوي. د انګلستان، چین، فرانسې، روسیې، امریکا او جرمني استازي به نن په نیویارک کې جرګه شي. استازي به د یورانیمو په بدل کې د سونګ موادو د وړاندیز په اړه د تهران د اکتوبر د میاشتې ځواب وارزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی ویلي ایران د شپږو طاقتونو د غوړاندیز په اصولو کې منلی خو ملاحظات پکې لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په روانې اونۍ کې ویلي وو د جمهور رئیس اوباما اداره په ایران باندې د فشار لپاره د بندیزونو لګول تر ټولو غوره لار بولي او په بندیزونو کې واکمن رژیم تر هدف لاندې دی. خو څېړونکي وایي چین او روسیا د نوو بندیزونو لګولو په اړه شک لري او سپینې ماڼۍ ویلي چین به د شپږو طاقتونو نننۍ غونډې ته د ټیټې سطحې استازی واستوي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر وایي دا لا ډېر وختي ده چې د نوو بندیزونو په لګولو غور وشي. د چین په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا مخکې په ایران غږ کړی و چې د یورانیمو غني کول دې بند کړي او دغه راز یې په تهران باندې درې دورې بندیزونه هم لګولي ول. د امریکا د متحده ایالاتو پوز وایي د زلزله ځپلي هیواد هیتی د مرکز پورتو پرنس د هوایي ډګر چارې په خپل واک کې کړې دي. د امریکا پوز به زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو الوتنې تنظیموي او د غراز بله هیواد څخه د بهرانیانو او ټپیانو د وتلو په کار کې مرسته کوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن هیتی ته لاړه شي او د زلزلې د تاوان جاج واخلي. کلینټن به دغه راز د هیتی له جمهور رئیس رینی پریوال او نورو چارواکو سره هم وګوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هیتی ته د دوامدار ژمنې تعهد کړی.
I pledged America's continued commitment to the government and the people of Haiti.
زده هیتی له حکومت او خلکو سره د ژغورنې او مواد رسولو د عاجلو هلو ځلو او د بیا رغونې د اوږدې مودې په کار کې د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار ژمنې تعهد کوم. زه او د هیتی جمهور رئیس رینی پریوال سلا شولو چې د دې هلو ځلو تنظیمول بیخي ضرور دي. روغتیایي ټیمونو سیار کلینیکونه جوړ کړي او کار کوي چې د لارو سړکونو څخه مړې راوباسي. د ښار ځینو سیمو ته د اوبو رسول هم دوام لري. د سرسلي موسسې د ارقامو په اساس د هیتی د سه شنبې د ورځې په زلزلې کې شاوخوا 50,000 کسان وژل شوي دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دوه بجې او اووه دقیقې شوې. په روانه خبرونه کې د افغانستان نوی کابینې ته یو شمېر نوي پیشنهاد شو. وزیرانو ته په ولسي جرګه کې د اعتماد او عدم اعتماد رای ورکولو د بهیر په اړه درته معلومات درکو. له هلمند څخه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر پر مهال ویل دغلته امنیت ښه شوی او خلکو ته د ژوند لپاره ډېره ښه زمینه برابرېږي. دغه راس اوري چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل چې د ده په باور په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د زیاتولو د ستراتیژۍ له کبله د طالبانو پر ضد د وضعیت د بدلېدو سریزي پیل شوې دي. په کندز ولایت کې د تازه پوځي عملیاتو حال درکو او دغه راس په شمال کې د بیا رغونې د پروسې مو خبرو. د کابل مطبوعات ته کتنه لرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو 19 پروګرام تندې څنګه هم اوریدلی شئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. همدا شپه د افغانستان په ولسی جرګه کې د افغانستان نوی کابینټ د یو شمېر پیشنهاد شو. وزیرانو ته د عدم اعتماد او اعتماد رای ورکولو بهیر روان دی. تر اوسه پورې په دغه بهیر کې مهم دادی چې د افغانستان د بهرنیو چارو، عدلی او اقتصاد لپاره وزیران توانېدلی دي چې د ولس له استازو څخه د اعتماد رای ترلاسه کړي. د نورو جزئیاتو لپاره همدا شپه له کابل څخه د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. تورمن سره مهرباني وکړئ په دې اړه اساسي معلومات څه دي؟
بله مراد صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل، همدا اوس په ولسي جرګه کې نوماند وزیرانو ته د رای شمیرنې بهیر روان دی. تر اوسه پورې 13 نوماند وزیرانو رای شمیرل شوي دي چې شپږ بریالي شوي دي او وی په د ولسي جرګې په دغه ازمون کې پاتې راغلي دي. البته هغه وزیران چې بریالي شوي دي د بهرنیو چارو وزارت لپاره زلمی رسول دی چې 102 رای خپل کړي دي، د عدلي وزارت لپاره حبیب الله غالب 115 رای خپل کړي دي، د حج او اوقاف وزارت لپاره ډاکټر محمد یوسف نیازی 102 رای خپل کړي دي، د اقتصاد وزارت لپاره ډاکټر عبدالهادی ارغندیوال 106 رای خپل کړي دي، د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لپاره جارالله منصوري 113 رای خپل کړي دي، او د کار او ټولنیز چار وزارت لپاره امینی افضلی 111 رای خپل کړي دي، او په دې توګه بریالي وپیژندل شول. هغه وزیران چې پاتې راغلي دي په دغه ازمون کې د لوړو زده کړو وزارت لپاره محمد هاشم اسمت لاهی 100 رای، د خځو چارو وزارت لپاره پلوشي حسن 55 رای، د امروختي وزارت لپاره ډاکټر سوریا دلیل 55 رای، د سوداګرۍ او صنایع وزارت لپاره محمد ظاهر وحید 95 رای، د ملکی وای چلند او ترانسپورت وزارت لپاره انجینر عبدالرحیم موراز 80 رای، د فائدامي وزارت لپاره بشیر لالی 80 رای، او د کډوالو چارو وزارت لپاره انجینر عبدالرحیم 20 رای خپل کړی دي چې دوی په دې توګه ونښول کړای چې د ولسی جرګه د غړو د اکثرو د باور رای خپل کړي. امدا اوس د سرحدونو چار وزارت لپاره د نوماند وزیر ارسلا جمال رای شمیرل کړيږي. وګورو چې ښاغلی جمال څنګه د ولسی جرګې د اکثریت رای ترلاسه کوي او څنګه
دونکو اجمل تورمانو چې په ولسی جرګه کې پیشنهاد شو وزیرانو ته د اعتماد او یا عدم اعتماد رای ورکولو په اړه معلومات راکول، د همدې موضوع د سیړلو لپاره همداسې به د افغانستان د ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندر صاحب را سره ټلیفون پلی کړی. سمندر صاحب، خبرونه ته په خیر رالې. د نن ورځې د ولسی جرګې د دې بهیر په اړه راته وایي.
بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د بادلی وزیر غالب، او د حج او اوقاف وزیر ډاکټر یوسف نیازی، ارغندوال اقتصاد وزیر، او تقریبا نه سنه وزیران رد شوي دي چې په هغه کې دوه میرمنې هم شامل دي.
بله سمندر صاحب، دغه د نن ورځې د اعتماد او یا عدم اعتماد رای ورکولو بهیر د پیشنهاد شوي کابینې لپاره د پخواني بهیر سره چې هغه تیر ځل ولس وزیران پیشنهاد شوي وزیران پکې رد شول، څومره توپیر لري ساسې په نظر؟
ولا زه فکر کوم دا د ولسی جرګې کوم تعهد یا تړون چې دوی ښایي په خپل منځ کې کړی د دغه وزیرانو ته د رای ورکولو په پروسیجر باندې، یا کوم طرزالعمل چې دوی ورته جوړ کړی دی، یا کوم مسایل چې دوی د رای ورکونې نه مخکې عمومي جلسه کې کړي دي، دغسې معلومېږي. لکه دا ځل هم د تیر په شان رای ورکول شوي دي، ډېر کم وزیران رای اخیستې. دغسې معلومېږي لکه چې ځینې هغه وزیران چې ډېر پېژندل شوي چیري نه دي، مشهور خلک نه دي، او یا هم نوي چیري دي، زیات شمېر دغسې وزیران رد شوي دي، او یا هم هغه وزیران چې ځینو احزابو حزبونو یا ډلو پخوانه ولسمشر مجبور شوی و چې د دوی نمونه په دې لیست کې واچوي، دغسې وزیران زیات رد شوي دي.
تیر ځل چې ولسی جرګې د ښاغلي کرزي د کابینې ولس پیشنهاد شوي وزیران رد کړي، نو نړیوالو مطبوعاتو دغه راز د افغانستان سیاسي کتونکو ویل چې دا حامد کرزي ته یو سیاسي ګزار دی. که دا ځل هم لکه څرنګه چې ښکاري زیات وزیران رد کېږي، آیا دا به بیا یو بل ستونزه وي له حامد کرزي لپاره؟
په اصولو کې کار برخه کې ولسمشر چې کوم د حکومت په راس کې کوم حیثیت لري، او د حیثیت لپاره د حکومت د حیثیت لپاره واقعا دا لویه ضربه ده. د یو لوري او بل تصویر نه چې افغانستان له سختو ستونزو سره مخ دی، دا اوس یو اقتصاد شرایط دي، لندن ته نقل په مخ کې دی، د ډېرو زیاتو مهمو ځینو وزارتونو وزیران لا تر اوسه پورې نه دي رای اخیستلو باندې نه دي بریالي شوي. د یو لوري واقعا دا لوی ګزار دی ولسمشر ته، ولسمشر حیثیت ته، ولسمشر کار او ولسمشر ټیم ته. له بل لوري خلک ځینې شنونکي داسې وایي، دلته په تفسیرې داسې دي چې ولسمشر د هغو فشارونو لاندې چې دی وتل، او همیشه ځینو احزابو شخصیتونو ځینو افرادو اشخاصو د کمپاین په وخت کې سره مرستې کړې، ځینې غوښتنې لرلې، او دی مجبور کړی و چې باید د دې اشخاصو افرادو دوی نمونه په دې لغه کې واچوي، لیست کې واچوي. نو ولسمشر هم د همغو مجبوریتونو په اساس یو شمېر نمونه اچولي دي، خو دی هم په دې باور، خلک وایي چې دی هم په دې باوري و چې دا ځینې رایې نه شي اخیستلی. فقط ولسمشر کوشش کوي چې دغو ټولو غوښتنو نه، د حزبي غوښتنو نه، اشخاص او افراد غوښتنو نه ځان خلاص کړي. حتی ځینې تفسیر داسې وي چې دریم دا مخکې د لیست ورکړل شي پارلمان ته، دا تفسیر داسې وي چې دا ولس وزیران کې زیات شمېر کې دی چې رایه وانه اخیستلی. دا خدمتونه خلک، ډېر خلک، عام خلک، کارپوهان ټول موافق وو. او اوس نن رایه ورکونه همداسې ښودلې ده، هغه چې خلکو ویل ښودل کېږي، بل خلک وایي چې ولسمشر یو بل لیست ویلي شي
ډېر زیاته مننه. کور مودان د افغانستان د ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندرو چې په ولسی جرګه کې پیشنهاد شو وزیرانو ته د اعتماد او یا عدم اعتماد د رای ورکولو په اړه معلومات راکول. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملیبند پرون ناوخته په هلمند کې ویل چې په دې ولایت کې امنیت ښه شوی او د خلکو لپاره تر ډیره د ښه ژوند زمینه برابره شوې ده. هغه د خپل هیواد له لوري پر نورو مرستو ټینګار وکړ او په هلمند کې د دولت له لوري روانه چارې وستایلې. په دې نور حال په سیمه کې زموږ د خبریال په ریپورت کې اورو.
ډیوډ ملیبند د خپلو خبرو پیل د هلمند د والی د کارونو په ستاینه او په هلمند کې د اوسنی امنیت په ډاډ وکړ. ملیبند هغه خبرې رد کړې چې ګواکې وروسته تر دې به برطانوي سرتیری په لشکرګاه ښار کې د امنیت ساتنه کوي او د جنگ لومړۍ کرښه به امریکایي سرتیرو ته په لاس ورکوي. ملیبند وویل وروسته تر دې به د عملیاتو تر څنګ په ټولو چارو کې افغان ځواکونه مخکې او بهرني سرتیری به ملګري وي.
First line is the Afghans. That is what our plans are.
دای وای په اول قدم کې افغان ځواکونه عملیاتو ته ځي. دا یو مستقیمه ستراتیژي ده او دراتونکو پلان دی. روس تر دې په ولسوالیو کې افغان سرتیرو شمیره زیاتیږي، نه د بهرنیو سرتیرو. او دا چې کله امریکایان مخته کیږي او کله موږ مخته کیږو، دا د ائتلاف معنا ده.
Sometimes the Americans lead us. That's what being in a coalition is about.
ډیوډ ملیبند د ملګرو ملتونو له لوري د ملکي تلفاتو په اړه د وړاندې سوي راپور خبره وکړه او د ملکي تلفاتو ټوله ملامتي پر وسلوارو طالبانو ور واچول. د هلمند والی محمد ګلاب منګل د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملکي تلفات په خاطر څومره دولت متاثر کیږي وویل، کله چې ملکي کسان وژل کیږي نه یوازې د ولایت په سطح دوی تر فشار لاندې کیږي، بلکې د اولسي جرګې او مشرانو جرګې په سطح له دوی نه کسان خفه کیږي. هغه په روان کال کې د ملکي تلفاتو شمیره کم وبلل، ویل د ګډو ځواکونو ترمنځ همغږي د ورځې په تیرېدو زیاتیږي چې له امله ملکي تلفات هم رقم سوي دي. منګل وویل د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ورسره د بیا رغونې ترڅنګ د امنیت په برخه کې د خپلو ژمنو لاړ بیا تازه کړ.
زموږ ډېر لوی پروژې د دوست هیواد برتانیې په مرسته په هلمند کې تر کار لاندې دي او یا تکمیل شوي دي. دوی د دې ترڅنګ چې د خپلو اساکرو یا د خپلو ادارو د حال تنه وکړه، زموږ سره ټولو هغو پروګرامونو کې چې تر اوسه پورې شوي دي لکه د فوډ زون، د اګریکلچر د پارک، همدارنګه د ډی ډی پی د پروګرامونو او د نورو مهمو پروګرامونو په سرته رسولو کې، هم د بیا رغونې په برخه کې، هم د حکومتدارۍ په برخه کې، هم د انکشاف په برخه کې، هم د امنیت د تامین په برخه کې له ټولو پروګرامونو ملاتړ یې بیا وکړ او وعده یې وکړه چې دوی به د افغانانو د یو ښه دوست په حیث په ټولو پرمختیایي پروګرامونو کې زموږ مرسته او ملاتړ کوي.
ډیوډ ملیبند وروسته تر هغه هلمند ته سفر کوي چې درې ورځې وړاندې د دې ولایت په ګرمشیر ولسوالۍ کې سلګونو کسانو په دې خاطر مظاهره کړې وه او ګڼه مرګ ژوبله هم پکې واوښته چې وکړي بهرنیو ځواکونو د بیچاپې پر مهال قران کریم ته سپکاوی کړی.
The British people respect the Quran. 2 million people in Britain.
ډیوډ ملیبند وویل برتانویان د قران کریم درناوی کوي. 2 میلیونه مسلمانان په برتانیا کې ژوند کوي او د قران کریم پیروي کوي. او موږ دلته د افغان دولت د مرستې لپاره راغلی یو او قران د سولې او امنیت سمبول دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملیبند وړاندې تر دې هم هلمند ته څوځله سفر نه درلودل. هغه دا ځل هم د خپل هیواد له لوري د بیا رغونې او امنیت ډاډ ورکړ او په هلمند کې د ډیر ژر امنیت ته پراخېدو خبرې وکړې.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون ویل چې د په واور په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د زیاتولو د ستراتیژي له کبله د طالبانو پر ضد د وضعیت د بدلېدو سریزي پیل شوې دي. سالم احمد صالح په دې اړه تفصیل لري.
اندرس فوګ راسموسن چې د افغانستان په بابې د لندن تر نړیوال کانفرنس دوی اونۍ مخکې خبرې کولې وویل د طالبانو په وړاندې د بریاوې یوازې ابتدایي او مقدماتي لاسته راوړنې دي، خو دې بهیر ته د دوام ورکولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا ده چې ژمنه یې سوې وه. د ناتو عمومي منشي وویل افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو موضوع به هم د لندن په کانفرنس کې وڅېړل سي.
be handing over more and more lead responsibility to
مشبه په تدریجي ډول افغانانو ته ډیر مهم مسولیتونه وسپارو، خو کله چې دوی ورته چمتو سي ولسوالي په ولسوالي او ولایت په ولایت په دغه مسولیتونه ورکړل سي. دا بدلندن په کانفرنس کې زموږ یو کلیدي موضوع وي. راسموسن په یو غونډه کې د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا دای په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ستنی مکرسل له هغه نظر سره موافق دی چې تیر اونۍ یې وویل د طالبانو سره په تکلنه جګړه کې د حالاتو مخه د هغوی پر ضد سوې ده. راسموسن وویل زه په صحنه کې د وضعیت په باب د جنرال مکرسل پر نظر اتکا کوم. هغه د افغان مقاماتو او د جګړې د میدان د عسکرو په شمول د هر طبقې له ډیرو خلکو سره تماس لري. د ناتو سرمنشي همدرز وویل چې عمومي احساس چې د تور کول کېږي دا دی چې د وضعیت د بدلیدو مقدمه پیل شوی، خو یوازې هغه وخت وضعیت پوره بدلیدای شي چې موږ پر خپل ژمنو ودرېږو او خپل ظرفیتونه بهتره کړو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکرسل تیر کال ویلي و چې که افغانستان ته زیات پوځیان ونه لېږل شي دا جګړه به وبایلل شي. د ناتو عمومي منشي همداراز زیاته کړه چې داسې نشه نشانی ویني چې د افغانستان د مشرانو په منځ کې هم اعتماد مخ په زیاتېدو دی او د زیاتو مسؤلیتونو منلو ته تیاری شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. هغه اسناد چې په دې روسیو کې خبره شوې خي چې د افغانستان په خوانی ولسمشر د جمعیت اسلامي د تنظیم مشر برهان الدین رباني د خپل واکمنۍ په کلونو کې د آریانا افغان هوایي شرکت یو الوتکه په غیر قانوني ډول پلورلې ده. په دې اړه راپور پښواک خبری اژانس پور کړی او لیکي چې په دې معاملې کې په مشهد کې د ایران د افغانستان د هغه محل جنرال قونسل چې ولسمشر حامد کرزی په نوي کابینه کې ولسی جرګې ته ورمعرفي کړی هم دی دخیل دی. په دې اړه د پښواک خبری اژانس ته تحقیقاتي رپورت لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
په غیر قانوني ډول د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکې د خرڅلاو اسناد پژواک خبری اژانس خبره کړي او په دې اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې استاد برهان الدین رباني نه کاله مخکې د خپل واکمنۍ پر مهال د آریانا افغان هوایي شرکت الوتکه په غیر قانوني ډول پر یو ایراني شرکت پلورلې ده. د آریانا د الوتکه په 1980 کال کې په 300 امریکایي ډالرو له روسیې څخه اخیستل شوې وه، خو استاد رباني د ایران پر کاسپین کمپنۍ په 4.5 لک ډالرو وپلورله. پژواک په دې اړه د خپلو څېړنو په حواله لیکي په دې معامله کې انجینیر عبدالرحیم سید جان چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا په نوې کابینه کې د کډوالو چارو د وزیر په توګه نومول شوی دی هم لاس درلود. پژواک وړاندې لیکي کله چې له ښاغلي رباني څخه پوښتنه وشوه چې د ولې له دې معاملې سره چې د بېوزلي افغانستان په ډېر زیات زیان تمامه شوه موافقه وکړه، نو د هیڅ منطقي ځواب نه درلود او د دې پر ځای هڅه وکړه چې ځان په دې او هغه خبره تیر باسي. د پرله پسې همدا خبره کوله چې د کلو مخکې مسأله اوس را برسېره کول هیڅ معنا نه لري. د هغه وخت یو دولتي مقام چې نه غواړي نوم یې ذکر شي وایي حتی د الوتکې په بدل کې اخیستل شوي 4.5 لک ډالر هم هیڅکله د حکومت حساب ته انتقال نه شول. خو عبدالرحیم چې په نوې کابینه کې د کاندید وزیر په توګه معرفي شوی ټینګار کوي چې له ایراني شرکت څخه ترلاسه شوي 4.5 لک ډالر د استاد رباني له امر سره سم هغه مهال په مشهد کې د افغانستان د قونسلګرۍ بانکي حساب ته انتقال شوي دي. عبدالرحیم وای یاد شوی 4.5 لک ډالر وروسته بیا د مجاهدینو د حکومت د نویو بانک نوټونو د چاپ لپاره روسیې ته ورکړل شول. د پرله پسې خپله دفاع کوله، ویلې دای د حکومت یو صادق مامور و او تل یې تر ځانه د لوړو امرانو اوامر پر ځای کول. د 1958 پرله پسې نمبر لرونکې آریانا الوتکه په 1990 کال کې هغه مهال چې شمالي ټلوالې مزار شریف له طالبانو څخه بیرته ونیو د مزار شریف په هوایي ډګر کې ولاړه وه. له مزاره د طالبانو له ایستلو وروسته د الوتکه تهران ته ولوزول شوه او د 2001 کال د جنوري په 2 نیټه پر کاسپین هوایي شرکت وپلورل شوه. په مشهد کې د افغانستان د هغه محل جنرال قونسل عبدالرحیم وای له ده سره پر ټولو موجودو اسنادو د استاد رباني لاسلیکونه شته. دای وای هغه محل دا پیسې دولتي بانک یعنی د افغانستان بانک ته نشوای انتقالېدای ځکه دا بانک د طالبانو د واکمنۍ په قلمرو کې وو.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 4.1، په کندهار کې 2.2، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 2.4. ازادي رادیو
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو اورئ. په کندوز ولایت کې پوځي عملیات پیل شوی چې افغان او بهرني عسکر پکې ونډه لري. ویل کېږي چې د ځینو وسلوالو د وشل کېدو ترڅنګ ځینې نیول شوي او ځینې نور هم ټپیان دي. نور محمد سهیم د دغو عملیاتو نور جزئیات وړاندې کوي.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي هغه ګډ پوځي عملیات چې د ملي پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو لخوا په کندوز کې د بهرنیو پوځیانو په ملتیا د جمعې ورځې له سهاره د کندوز ولایت اړوند په دوه ساحو لکه ګورتیپه او د چاردرو ولسوالۍ کې پیل شوي دي تر اوسه پورې ادامه لري. په کندوز کې د ملي اردو د دویم کنډک قمندان ډګروال عبدالوکیل مومند د شنبې په سهار ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې د عملیاتو دوام تایید کړ. ویل چې د دوی ځواکونه توانېدلی دي چې د مخالفینو څخه دوه تنه له وسلو سره ژوندي ونیسي، درې تنه ټپیان او د ملا شفیق په نامه د دوی یو سر ګروپ یې وژلی دی. د د وژل شوي کس په اړه داسې وویل: ښاغلی مومند په دې عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه بې خبري څرګنده کړه، زیاته یې کړه چې تر اوسه پورې په دې اړه دوی ته څه راپور نه دی ورکړی شوی. آیا چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونو ته څه تاوان رسېدلی دی که نه؟ په دې هکله یو ځل بیا ښاغلی عبدالوکیل: خو هېره دې نه شي چې د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې وویل چې که څه هم په دغو عملیاتو کې دولتي ځواکونو او یا هم د هغوی بهرنیو مرستندویانو ته کومه صدمه نه ده رسېدلې، خو د چاردرو ولسوالۍ د قرې یتیم د مدرسې په کلي کې دوه تنه ملکي کسان چې یوه یې ښځینه ده او بل یې نارینه دی وژل شوي دي. ده زیاته کړه چې معلومه نه ده چې دغه کسان د عملیاتي ځواکونو په ډزو کې لګېدلي او که د طالبانو له لوري وژل شوي دي. د یادولو وړ ده چې تر عملیاتو لاندې کلیو څخه ازادۍ راډیو ته د هغو مرمیو له لګېدو څخه شکایتونه را رسېدلي دي چې د دغو عملیاتو په لړ کې یو او بل لوري ته تبادله کېږي. دوی هیله وښوده چې دواړه ښکېل لوري به د استوګنو سیمو له ویشتلو ډډه وکړي. پاتې دې نه وي چې ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې په ځوابیه ډزو کې د کورنیو او بهرنیو عسکرو په ګډون 15 تنه وژلي او دوه ټانکونه یې ور ویجاړ کړي دي، خو دا خبره امنیتي سرچینو نه ده منلې. د یادولو وړ ده چې دغه عملیات لا دوام لري، معلومه نه ده چې تر څو به روان وي.
په خوست او پکتیا ولایتونو کې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغان دولت مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو او نورو امنیتي پیښو کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. امیر بهر د خوست نه رپورټ لري.
په خوست کې مشتي تلفي ځواکونو مسؤلین وایي د دوی ځواکونو د الشیرو د سرحدي ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو په ترڅ کې 4 تنه د دولت وسلوال مخالفین نیولي دي. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې د مسؤل جګړن ګریګوري په وینا په نیول شوو کسانو باندې دا تور ده چې په یاد ولسوالۍ کې پر ټولګټو تاسیساتو او افغان ائتلاف ځواکونو باندې په وسلوالو حملو او بمي چاودنو کې لوی لاس درلود. د ول نیول شوي کسان د محل د تلفي ځواکونو سره تر پښتنو ګروژنو لاندې دي. ګریګوري د غراس په نوموړي ولسوالۍ کې د تلفي ځواکونو پر کاروان باندې د سړک د غاړې د ومین د چاودنې پخلی وکړ، خو د اول په دې چاودنه کې ائتلاف ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بلخوا طالبان ادعا کوي چې د سې شنبې په ورځ د دوی وسلوالو کسانو د خوست په مرکزي برخه او د الشیرو په سرحدي ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو پر کاروان باندې دوه دمان چاودنې کړي چې له امله یې د ائتلافي ځواکونو شپږ تنه سرتېري له منځه تللي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي. سربېره پر دې په یوه بله پېښه کې د پکتیکا ولایت د راوزی په ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په بمباری کې شپږ تنه مشکوک طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندان مل پاسوال دولت خان زادران د پیښې پخلی وکړ، خو د پیښې د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه د زیاتو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. خو د سیمې وطن عیني شاهد عبیدالله بیا وویل چې د ائتلافي ځواکونو په بمباری کې د وژل شوو کسانو څخه 4 تنه چې د یوې کورنۍ غړي د بېګنا ملکي وګړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا د والي د دفتر رئیس سلیمان خیل به د سراوزۍ په ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفین بولي او زیاتوي چې د وژل شوو کسانو څخه د عملیاتو په بهیر کې یوه زیات اندازه مهمات، سپکه وسله او لاسي بمونه هم ترلاسه شوي دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو دا ورزشي خبرونه د دوشنبه پورس د ماسپخین په 2:30 بجو د سه‌شنبه پورس ل غرمې نه مخکې په 10:30 بجو اوریدل شي. د خبرونه په پاتې برخه کې د افغانستان په اړه ځینې نور مهم رپورټونه هم درته لرو. د کابل مطبوعاتو ته کتنه کو او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام هم نشریږي. خو ل هغې نه مخکې اوس په افغانستان کې 2:30 بجې کېدونکې دي. جانقا الکوزرا سره په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز بترې نه وورو.
ولسی جرګې کې نوماندو وزیرانو ته د ورکړ شوو رایو د شمیرنې بهیر دوام لري. تر دې دمه د بهرنیو چارو، حج او اوقافو، اقتصاد، عدلی، د کلو د پراختیا، د کار او ټولنیزو چارو او د نشه یي موادو ضد مبارزې لپاره نومول شوو وزیرانو د ولسی جرګې د اعتماد رای ترلاسه کړي دي. د خوست امنیتي مسؤلین وایي نن سهار د باک ولسوالۍ د ولسوال د سپرلۍ په موټر د ماین چاودنه وشوه. په حملې کې ولسوال ټپي شوی. انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان وایي په هلمند ولایت کې امنیت ښه شوی او خلکو ته د ښه ژوند امکانات برابر شوي. د نړۍ د سترو طاقتونو استازي د ایران د هستوي پروګرام د مخنیوي په مقصد نن په دې هیواد باندې د نوو بندیزونو لګولو په اړه غونډه کوي. یو ځان وژونکي نن د پاکستان تر اشغال لاندې کشمیر په بندر کې په یو پوځي موټر حمله وکړه. د سیمه ییز حکومت مشر سردار خورشید وایي د راولاکوټ خارګوټي په نننۍ حمله کې څلور عسکر ټپیان شوي. او د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي د زلزله ځپلي هیواد هیتی د مرکز پورتو پرنس د هوایي ډګر چارې په خپلواکۍ کړې دي.
جانقه الکوزیو چې د مهمو خبرونو لنډیزې درته واورو. په ډیموکراټو پروسو کې د خبریالانو ګډون او د ډیموکراسۍ د پراختیا لپاره د خلکو هڅونه په دې اړه په ننګرهار کې د رسنیو کور سیمایزو خبریالانو ته یو کانفرنس جوړ کړی چې په دې اړه له جلال آباد د دوفا رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر رحیم الله سمندر ویل د سرحدي سیمو خبریالانو ته د ډیموکراتیکو پروسو د پیژندنې مسأله د ډیموکراسۍ د پراختیا له فرهنګ سره مرسته کوي. د ویل
د کې سیاسي او ډیموکراتیک پروسې د پوښښ لپاره ځوانو ژورنالیستانو ته نوي مهارتونه، نوي ارزښتونه ورپوګوت کیږي او ورخودل کیږي. څو دی وکولای شي انتخاباتو پر مهال، د انتخاباتو نه مخکې موده کې، انتخاباتو وروسته په موده کې د افغانستان د ډیموکراسۍ پروسه هر وخت له بل وخت نه ښه وکولای شي. دا تر پوښښ لاندې ولري او د پر ځانګړی مهارت پکار دی، ځانګړي ارونه معیارونه په پام کې نیول پکار دی. او باندې پوهي
د ننګرهار هغه سیمه ییز خبریالان چې د دیموکراسۍ د پراختیا او ترویج له فرهنګ سره د بلدتیا علاقه مند وو او په دغه کانفرنس کې ګډون درلود ویل
نو مين سره احمد ژوند او د ننګرهار د ملي رادیو تلویزیون وایند دغه ډیر ښه ورکشاپ وو او د موږ لپاره ډیر ګټور ځکه ثابت سه چې په دغه کې هغه اصول چې په دیموکراتیک ټولنه کې باید مراد سي او ژورنالستان له سره څنګه چالو چلو
نومی نور احمد نورانی لوی ننګرهار د ځوانانو منتخب فدراسیون وایان دا ډیر مثبت ګام زګه موږ په دې پوه شو چې د هیواد دریو قواو پر راس کې رسنۍ قوا سلورم قوا ده. هغه به تخپل رسالت او مسؤلیت چې څنګه ورته ارزښت لري، هغه سي ارزښت او اهمیت په پام کې نیول سره یو ژورنالیست څنګه وکولای شي چې د پیخ نچول یا هغه ټول لا سره ورنې په هغه اندازه باندې خلکو ته وړاندې کی څنګه چې معیار او حصول ورته نیول شوی ده. موږ په دې پوښښ چې ژورنالستان د عامه وګړو د ژوند خوندیتوب کې هم رول لري، د احساساتو پارولو کې هم رول لري. خو ژورنالستي هغه اصلي معیار او اصول چې موږ ترلاسه کړل. د ننګرهار د رسنیو کور له تیر یو نیم کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې خبریالان روزي او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د خبریالانو ترمنځ د همغږۍ کار پر مخ بیایي. دا مرکز د جرمني او امریکا د متحده ایالاتو په مالي ملاتړ فعالیت کوي.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د خېګنې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز یاو، خوست یاو او پیښور و سوات څلوراتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د کابل چاپ نن ورځپاڼو د افغانستان د حالاتو او په خاص ډول په ولسی جرګه کې یو شمېر پیشنهاد شو. وزیرانو ته د اعتماد او یا عدم اعتماد رای ورکولو په اړه مختلف مطالب او رپورټونه خپاره کړي دي. حمید مومند د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کړې.
اراده په خپل لمړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل چې ولسی جرګه باندې پاتې نومنده وزیران ته د باور رای د ورکولو بهر پیل کړي. روسپانه لیکل چې دا ځل به هم ولسی جرګه د وزیرانو په غیابت کې هغوی ته په غیر علني ډول رای ورکړي، خو که دا ځل هم اکثره وزیران رد شي نو دا به له تیر ځل نه هم پر ولسمشر کرزي لوی سیاسي ګزار وي. روسپانه په خپل سرمقاله کې د اروزګان په دهراوت کې په شوي ځان وژونکي حمله کې د عامه خلکو درنې مرګ ژوبلې ته په اشاره لیکلې، سره له دې چې هر لورې ځان د ولس مدافع وکیل بولي خو په عمل کې بېګناه خلک وژني. روسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د لویدیځ روانه پوځي تګلاره څېړلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله لیکلې چې روانه تګلاره بې نتیجې ده. هیواد هم په خپل سرمقاله کې نوماند وزیرانو ته د باور رای د ورکولو په بهر تبصره کړې او هغه د ولسی جرګې لپاره یو ستره ملي ازموینه بلله ده. روسپانه په دوام کې لیکلې چې خلک له خپلو استازو نه دا هیله لري چې د باور رای د ورکولو په بهر کې یوازې د اساسي قانون حکمونه او سپارښتنې په پام کې وساتي. په روسپانه کې د لندن د غونډې لپاره روانو تیاریو ته هم کتنه شوې او په دې اړه د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکل شوې چې یو ځانګړې کاري کمیټه به د سه شنبې تر ورځې پورې د لندن غونډې ته د افغانستان طرحه برابره کړي. ویسابیا په افغانستان کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره پر روانو هڅو تبصره کړې او لیکلې ده چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په کچه د خبرو په څرنګوالي غور روان دي. روسپانه په دوام کې لیکلې چې د سولې بهر ته د طالبانو پر راوستلو یو میلیارد ډالر لګښت راځي چې د روسپانه په وینا په ډېر احتمال سره جاپان، اردن او متحده عربي امارات به ورکړي. روسپانه د همدې موضوع په اړه په یو بل مطلب کې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلې چې طالبان باید د سولې له بهر سره یو ځای کېدو ته وهڅول شي. روسپانه په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره روانو توطیو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې افغانان باید د دوی د اصولي او قانوني بهیرونو په وړاندې د بهرنیانو د توطیې شنډې کړي. راه نجات هم په خپل لومړي مخ کې نوماند وزیرانو ته د باور رای د ورکولو د بهر پیل ته په اشاره لیکلې ده چې نن به د خلکو استازي په خپلو رایو سره برخلیک انتخاب کړي. روسپانه په خپل سرمقاله کې هم په همدې بهر تبصره کړې او لیکلې ده چې آیا ولسی جرګه به بیا هم کوم حیرانوونکی کار وکړي. روسپانه په افغانستان کې د ملي پخلاینې په وړاندې شتو ستونزو ته په اشاره د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلې چې د طالبانو شرطونه او تور لس د ملي پخلاینې په وړاندې اساسي خنډ. اسلا اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د پخلاینې لپاره روانې هڅې څېړلې او په دې اړه د بهرنیو هیوادونو لخوا کېدونکو هڅو ته په اشاره لیکلې ده چې د بهر باید له افغانستان سره په تفاهم کې پر مخ بوتل شي. خو اسلا به هغه موارد څېړلې چې د ورسپاڼې په وینا د لندن د غونډې له بریا سره تړلې دي. او ملي ارمان بیا نن په ولسی جرګه کې د باور رای د بهر پیلېدو ته په اشاره لیکلې چې جرګه به د ناکاره وزیرانو په اړه مناسبه پرېکړه وکړي. په مطلب کې د لندن په جوړیدونکو غونډه تبصره کړې او د ټایمز آنلاین په حواله په غټو ټکو سره لیکل چې د غونډه بشته توقعات پوره نه کړي. روسپانه په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د طالبانو په خلاف روان جنگ سیړل او شتو نیمګړتیاو ته په اشاره لیکل ده چې دا جنگ یو واضح ستراتیژي او پروګرام ته اړتیا لري. او په روسپانه کې هغه هڅو ته هم کتنه شوې چې د طالبانو د پخلاینې لپاره روان دي او لیکل ده چې دوی ته د مالي امتیازاتو د ورکولو لپاره یو نوی بنیاد جوړیږي.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. همدا شیبه په ولسی جرګه کې پښناچو وزیرانو ته د ادم اعتماد او اعتماد درې ورکولو د بهر روسي معلومات د دې چې تر اوسه پورې د 1409 پښناچو وزیرانو له جملې څخه لستنوي د تایید رائے ترلاسه کړې دي. په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې هم درته تازه او روسي معلومات خبرو. په فاریاب ولایت کې د بیارغونې په لزګونو پروژې غټې اخستنې توڑاندې شوې دي. سمیع الله غختون په دې اړه له مزار شریف څخه ریپورت راستولې ده.
د ملي پیوستون د پروګرام له مخې ولس د څښاک د اوبو څاګان د دولت آباد ولسوالۍ په یوه کلي کې ګټه اخیستلو ته وسپارل شول. د شمال او شمال ختیځ زون د ملي پیوستون د پروګرام ویان احمد فرید سعادت وایي چې دغه څاګان د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د پوپلزی احمدشاه په کلي کې د میش وګړو د څښاک د اوبو د ستونزو د هوارېدو په خاطر وکیندل شول او د څاګانو د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په خاطر او په اسانۍ سره د اوبو د رایستلو په هدف هره څا یوه لاسي بمبه ولګول شوه. د پوپلزی احمدشاه په کلي خلکو د څښاک د پاکو اوبو د ستونزو د هواریدو په هکله احمد فری سعادت وایي د ملي پیوستون د پروګرام له مخې د پوپلزی احمدشاه په کلي کې د هر شلو او یا له هغه څه کم کورنیو لپاره د څښاک د اوبو یوه وسطي څا ګټه اخیستلو ته وسپارل شوه او په هر څا باندې لاسي بمبه ولګول شوه چې ماشومان هم کولی شي په اسانۍ سره د څاګانو له اوبو ګټه واخلي. ښاغلي سعادت وویل چې مخکې د اوبو د دې څاګانو له کیندلو څخه خلکو د خپلو اړتیاوو له مخې د حوزو کانالونو او یالو د غیر صحی اوبو څخه استفاده کوله چې د ډول ډول ناروغیو د خپرېدو لامل وي. خو ډېر ځلې په کلیو او حتی په ښارونو کې دا لیدل شوي دي. د کومو موسو او غیر دولتي ادارو لخوا د اوبو څاګان کیندل شوي دي، ولې د سیمې د وګړو د بې پروایۍ او د ټولنیزو ګټو په وړاندې د غیر مسؤلانه چلند له امله غیر فعال شوي دي. د دغه ستونزې د مخنیوي په هکله د ملي پیوستون چارواکي وایي چې په ولسوالیو او کلیو کې د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو په پالیدو سره زموږ اړیکې له هغوی سره ټینګې شوې دي او دغه ستونزه اوس هواره شوې ده. فرید سعادت وایي د دې څاګانو کار د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو لخوا د شپږو میاشتو په اوږدو کې بشپړ او په دغه موده کې یو شمېر روزګار کسانو ته د کار شرایط هم برابر و. د پوپلزی مدشا په کلي کې یولس څاګان د کلیو پراختیا وزارت د پراختیایي پروګرام له پانګې څخه څه د پاسه د 1 میلیون افغانیو په لګښت ورغول شول. ښاغلي سعادت دا هم وویل د فاریاب ولایت د دولت آباد په ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروګرام له پیل څخه تر دې مهاله په بېلابېلو برخو کې 113 پراختیایي پروژې تر لاس لاندې نیول شوي دي چې تر اوسه 8 پروژې ګټه اخیستلو ته سپارل شوي دي او په پاتو نورو پروژو کار روان دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام ترو پورې دوام کوي په افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 نوي باندې اوریدل شي. د روان خبرونه ریپورتونه او مطالب هم دومره او اوس هم ورسیږي د ځوانانو 19 پروګرام تاندې څنګه ده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلام، لینا شریفي ام له یوې بلې تاندې څنګه سره په دې خبرونه کې لومړی د پهلوانۍ یا غیږ نیونې یو کلب ته ځو او د دې ورزش په اړه د ځوانانو خبرې اورو. بیا له نصر احمد هوایی سره خواله لرو، هغه ځوان چې غواړي افغانستان ته سوله راولي، دای به مول خپلو پروګرامونو خبر کړي. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم له یاده مه باسئ. ګرانو ځوانانو، ریګي کوشتي یا پهلوانی د افغانانو دودیز ورزش دی چې له ډیر پخوا په یو شمیر ولایتونو کې ترسره کیږي. د پهلوانی ورزش د افغانستان په رسمي ورزشونو کې هم راځي چې د اولمپیک په ملي کمیټه کې ځانته فدراسیون لري او ورزشکاران یې په ملي، سیمه ییزو او نړیوالو لوبو کې ګډون کوي چې په دې وروستیو کې ښه لاسته راوړنې هم لرلې دي. د پهلوانی ورزش یو شمېر شخصي کلبونه هم فعالیت کوي چې ځوانان پکې د پهلوانی اصول زده کوي. اجمل تورمان د پهلوانی ورزش یو کلب ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
ګرانو ځوانانو، د دې لپاره چې تاسو د غیږنیونې یا کشتۍ ورزش سره چې د افغانانو یو پخوانی ورزش دی لا ډېر آشنا کو، زه په کابل کې د پهلوانیو کلب ته راغلم چیرې چې په لسګونه ځوانان د خپل استاد تر نظر لاندې د کشتۍ یا پهلوانۍ د ورزش تخنیکونه او چلونه زده کوي. پهلواني یو درون ورزش دی نو اکثره ځوانان هم چې د پهلوانۍ تمرین کوي غټ او قوي اندامونه لري. دلته ځوان چې نوې کلب تر اغلې سپورتي جامې پتندي د ځانګرمولو په حالت کې دی او د کشتۍ د ورزش درانده میلیونه په لاس کې ښکته پورته کوي.
تاسو په ځان راو پیژنې؟
ما نوم ګلاب خان.
ګلاب خان، درته وایي چې څه مودې را په دې خوا تاسو دلته د غیږنیونې یا پهلوانۍ ورزش تر اغلې یې؟
دوه کاله کېږي چې دلته راځم او استاد سیر مونږ ستړیر کوو زحمت کړی دی.
تر اوسه په کومو مسابقو کې هم برخه اخیستې او کنه؟
د ذکر په کې مې هرڅه بیرون نه ده اخیستې.
دغه دوه کالونو کې مو څه زده کړي تاسو؟
ډېر شیان زده کړي. دلته پکې سکول ډیر په دوه تفاوت کړای دا تخنیک کار شي وای
درته وای چې ورستل ورزش نه څه ډول خواړه فری دی لپاره چې انرژي
وای ورکه خو موږ چې لار سم مثال انګور خورم نو جات کی نو
ته په لونه غیګنیو د ورزش لپاره کوم حرکتونه ډیر مهم دي
ډیر سره د وشو کی خاطر پکې ځای پخې ورته تخنیکونه ډیر آسان آسان دي پکې
2 3 un pasito para atrás 2 3 un pasito para adelante María 2 3 un pasito para atrás
د پهلوانۍ د استادانو په اړه یو مشهور وینا ده چې وایي د پهلوانۍ استاد خپل شاګرد ته ټول چلونه ورخی خو یو چل ځان ته ساتي. په دې هیله چې د دې کلب د پهلوانۍ استاد داسې نه وي راځو دلته نږدې راته د کلب استاد شیر مهربان ولاړ دی. دی به یوې غاړې ته کو او د پهلوانۍ د ورزش په اړه به ورڅخه یو څو پوښتنې وکړو. نو سات خو پښتنه وکړه چې د غیګنیونې په ورزش کې کوم شیان ډیر مهم دي؟
در ورزش پهلوانی آمادگی
د پهلوانی په ورزش کې آمادگی، تخنیک او تکتیک دا درې شی ډیر مهم دي، ځکه چې تخنیک او تکتیک دا دواړه د لوبو پر مهال ډیر پکارېږي او قدرت هم ډیر مهم دي، ځکه له قدرت پرته دا هر څه ناشونی دي.
اوس له ځوان څخه په څومره وخت کې ښه پهلوان جوړېدلی شي؟
دا یو ځوان در مدت
له ځوان څخه په دوو لورو یا شپږو کلونو کې ښه پهلوان جوړېدای شي. دا خپل دغه په زحمت پورې اړه لري، خو یوه ستونزه هم شته چې زموږ ځوانان ډېر هدف نه تعقیبوي. که چېرې هدف تعقیب کړي په دوو درو کلو کې ښه ورزشکار څخه جوړېدای شي.
بلې استاد، دلته زه ګورم ځینې ځوانان میلیونه ورسره دي او د ضرب میل حرکات هم کار کوي. ما ته هغه وختونه را یاد شول چې خدای بخلي استاد پهلوان نظام به په ځینې خاص ورځو کې دغه حرکات ترسره کول. دغه حرکات د پهلوانۍ له ورزش سره څه تړاو لري؟ ځکه چې په دې وروستیو کې د زورخانې ورزشونو په نوم یو فدراسیون جوړ شوی دی او غوی وایي چې دغه ورزش په دوی پورې اړه لري.
ما در افغانستان به نام زورخانه کوم ورزش نه داشتیم.
موږ په افغانستان کې د زورخانې په نوم کوم ورزش نه درلود او ضرب میل د غیژنیونې د ورزش یو برخه و. خو نن چې د زورخانې ورزشونو په نوم یو فدراسیون جوړ شوی دا له ایران څخه راغلی یو ورزش دی. اوس موږ د ضرب میل هغه حرکات په خپل پخوانی بڼه پکې نه ترسره کیږي.
مننه کوم ودانو. دلته کشمیر ځوانان مینم چې پس فنجي توشک باندې غیګی نیسی او استاد د شپلاغ په کولو سره لوبي تر بولی او د فاول وهلو په وخت کې سره لري کوي. البته باید وایم چې دغه ځوانان د ورځې یو نیم یا دو ساعته دلته تمرین کوي. دلته د ځوانان دي چې را میدان ته شوی او په خپل کې سره سیالي کوي. او دا د یو په خاصي چالاکۍ سره د خپل سیال دواړه ولي په ځمکه پورې کړل او د لوبې ګټونکی شو. دا ځوان ډېر ستړی ښکاري او د پوزې له څوکې خولې را څاڅي. لږه شېبه به یې پرېږدم چې دمه یې جوړه شي، بیا به یې را وغږوم. تاسو خپل ځان راو پیژنئ؟
زما نوم محمد داوود، د جوانان خراسان د تیم یو عضو یم.
داوود جان، درته وایي چې څو کلونه په دې خوا تاسو دلته ورزش کوئ؟
دا 15 کاله کېږي چې دلته پهلواني ورزش کوم.
داوود جان، هم داوود څه ګورم دلته دا ورزشکاران په خاپوړو روان دي او نور ورزشکاران خیر سنیول دي. دا څه ډول حرکت دی او د غیګنیوند ورزش په برخه کې څه مرسته کوي؟
دا کمر او لاسونه ډېر ټینګوي، پهلواني لپاره ډېر حرکت ده.
تاسو تر اوسه پرې د غیګنیوند په کوم لوبو کې برخه اخیستئ؟
موږ یو وار پهلواني د غیژنیول د مسابقه مې کړې ده د ځوانانو په ټیم کې لومړی مډال مې نیولای ده.
ځینې ځوانان دي چې لوبه بایلي، نا امید کیږي،
شپې چې کیږي بیا به ورځ کیږي، بیا وره چې وبایږي بیا دوم بار ان شاء الله چې پیروزه کیږي، خامخا پیروزه کیږي. چار څومره تخنیک زده کی همدومره پیروزه کیږي.
مننه کوم
ژوند ستاسو نه.
ګران ځوانانو، د غیګنیونې تمرین مخ په خلاصېدو دی. استاد ورزشکارانو لپاره خوږ چای برابر کړي، نو دوی به خپل چای وڅښي. زه هم د رپورټ لمن راټولوم. ټول ورزشکارانو او تاسو ګرانو ځوانانو ته ښه وخت غواړم.
ناسما ظلم زورتا د دوران نپریدو من پیا ولا رحم لارا د جانان نپریدو تم رلا سنا ظلم زورتا د دوران نپریدو تم رلا سنا ظلم زورتا د دوران نپریدو
گرانو ځوانانو نثار احمد هوایی هغه ځوان دی چې په افغانستان کې اوږدو جګړو په تنګ کړی او اوس یې د سولې یو اونۍ نړیواله دنده په نامه یو پروګرام پیل کړی او دا هلې ځلې کوي چې خپل هیواد ته سولې راولي. نثار احمد هوایی خپلې زده کړې په پاکستان کې د مهاجرت پر مهال بشپړې کړې او وروسته یې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب او تصویب په پروسه کې کار کړی. د کلیو د پراختیا وزارت د اړیکو مرستیال پاتې شوی او اوس په عدلی وزارت کې دنده لري، خو د رسمي دندې تر څنګ د سولې راوستو لپاره هم هڅې کوي. دا چې نثار احمد هوایی د سولې لپاره څه پروګرامونه لري له ده سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. خغلی هوایی که په سر کې دارته وایي چې سوله یوه اونۍ نړیوالې دندې تر چتر لاندې د سولې لپاره کوم پروګرامونه تاسو په نظر کې لرئ چې عملي کوي؟
سوله یوه اونۍ نړیواله دنده دا زمونږ د پروګرام یا زمونږ دا کوم رسالت چې موږ په اوږو اخیستې دا مکمل نوم دی، او د دې تر چتر لاندې د کورنۍ په نوم به پروګرام وي چې هغې کې به موږ د کورنۍ سره مرسته کوو. موږ به هغه بېوزله کورنۍ چې د 2001 کال نه راپدې خوا خپلو کورنیو مشران د لاسه ورکړي دي وکولی شو چې کالیو په برابرولو کې یا د ماشوم د فیس ورکولو کې او د کور د کرایې په برخه کې حد اقل دغونه مرسته وکولی شي، تر څو دوی دغونه په خپلو ودرو چې وکولی شي د خپل ماشوم ته هغه لومړنۍ زده کړې چې حق دی ورته آماده شي. او د افغان پریمیر لیگ په نوم باندې به مونږ د کرکټ یو ټورنمنټ ولرو چې په دې ټورنمنټ کې به د سولې پیغام خلکو ته ورورسو، خلکو ته دا ذهنیت ورکو چې کله یو شخص یو پروګرام شروع کوي تر دې حد رسولی شي کچیرته سلوي زروي نو دا په کراتو غټه نتیجه ورکوي. او دغه ترڅنګ به مونږ یو کانفرنس ولرو چې په هغه کې به د افغاني او نړیوالو مطبوعاتو له لارې خلکو ته د عدم تشدد او د افغاني کلتور او دود پر اساس دا پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د نور جنگ بس کی.
دغه کانفرنس پت څنګه جوړیږي، څو وخت به جوړیږي او د چا په ګډون به جوړیږي؟
په دې کانفرنس کې زما پلان دی تر 2000 زیات اغه متظاهرین چې یا د دولتي چارواکو یا د نړیوال ټولنې په بمبار کې خپل خپلوان د لاسه ورکړي یا په بمی او ځانمرګي چاودنو کې خپل خپلوان د لاسه ورکړي هغوی کابل ته را دعوتوم، او ان شاء الله په لاندې وخت کې ډیر خپل پروګرام ورته دلته جوړوم چې په هغه کې به هم د نړیوال ټولنې نمائندگان، هم د دولت نمائندگان، او تر ټولو لوی ونډه به د افغانستان د مظلومو خلکو ته ورکول کیږي چې بیا به مونږ په هغه پروګرام کې یا په هغه کانفرنس کې به مونږ صراحتا د عدم تشدد غږ به وکړو. هر څوک په هر نوم هر کار چې کوي زمونږ سره ظلم مکوي.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو دغه هڅې به ښه نتیجه ورکړي؟
زه خپل خلکو ته د ډاډ ورکوم چې کوم کار ما شروع کړی دی دا حتما نتیجه ورکوي. ما نتیجه په ډیرو ځایونو کې لیدلې ده، ما د خلکو سره خبرې کړي، نو په دې خاطر باندې هیله لرم چې ټول خلک دې پیغام سره یوځای شي او د سولې د پیغام لپاره او د سولې لپاره په رښتیا باندې کار وکړي.
ښاغلی نثار احمد هوایی غواړم دا وپوښتم چې تاسو سره نور سن هم شته چې د دغه پروګرامونو په پلي کولو کې تاسو سره مرسته وکړي او که یوازې یاست؟
زما سره تقریبا زما د عمر یا د ځوانانو د ډلې ډیر زیات وګړي شته دي، زما دوستان دي. تر اوسه پورې زمونږ پروګرام په داسې ډول مخکې روان دی چې مونږ ارزیابۍ په مرحله کې یو، مونږ ارزیابي کوو، د خلکو ذهنونه څېړو، مونږ خلکو سره کینو بحثونه کوو. البته زما په شمول تقریبا 10 کسه مونږ کاري ټیم لرو چې زمونږ دغه کاري ټیم مستقیما د خلکو سره په مرکو اخته دي، دغه وځ خلکو سره په غیر مستقیم ډول او په مستقیم ډول بحثونه کوي تر څو مونږ په دې باندې وتوانیږو چې د ډیرو مصارفو مخه ونیسو او نسبتا د خلکو ذهن ځان ته روښانه کړو.
په تخنیکی لحاظ آیا د یو عادي افغان په حیث تاسو د سولې لپاره دغه هڅې پیل کړي، او که د دې لپاره تاسو کومه مؤسسه، ان جی او، او یا د ګوند له لارې د هڅې کوي چې په افغانستان کې سوله راولي؟
کله چې تاسو په یو هیواد کې وغواړئ چې حقوقي کارونه مخ په وړاندې بوزي یا د حقوقي شخص په ډول تاسو وکولی شئ خپل پروګرامونه مخ په وړاندې بوزي، تاسو مکلف یاست هغه هیواد د قوانینو په اساس ځان ثبت او رجستر کړئ تر څو پراتونکو کې تاسو به وکولی شئ خپل حقوق څخه ګټه واخلئ. موږ هم د حقوقو څخه د ګټه اخیستلو لپاره د اقتصاد وزارت سره د یو ان جی او پایس تقریبا 2009 په شروع کې ثبت او رجستر شولو، او دا د موږ خپل پروګرامونه نسبتا شکل نیولې د مخ په وړاندې روان یو، او ان شاء الله چې په لاندې وخت کې به موږ خپل پروګرام په رسمي ډول نړیوالو ته او په خصوصي ډول باندې خپل افغانانو ورونو ته او هیوادوالو ته وروپیژنو.
خغلی هوایی که تاسو درته وایي چې د تاسو د دغه پروګرامونو د پلي کولو لپاره پیسې څوک درکوي، د تاسو دغه لګښتونه
څوک در کوي.
تر اوس مهاله پورې کوم پروګرامونو په اړه چې تاسو معلومات واوریدل چې سوله یوه اونۍ نړیواله دنده یې پر مخ بیایي، د هېڅ چا هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او موږ لګیا یو په وړیا ډول تر اوسه پورې دا پروګرامونه مخکې بیو. موږ خپله ځو او کار کوو، نو د مصارفو مخنیوی مو کړی دی. انشاءالله په راتلونکي کې که چېرته زموږ دا پروګرامونه پلي کېږي، کوشش کوو تر څو افغاني تجاران سره لنډې اړیکې ولرو، تر څو هغوی په دې قانع کړو چې زموږ پروګرام تمویل کړي، تر څو موږ دې ته مجبور نه شو چې یا د کومې خارجي مؤسسې نه پیسې واخلو، بیا د هغه افکار یا د هغه نظرونه پکې په پام کې ونیسو، بیا خپل پروګرام مخکې بوځو.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د ایمل زاخیل په غږ ښکلې سندره غوره کړې چې وایي:
سامین کی کړي غم زتا پس جړي غم جانان دی دنیا کې هر پات ته ته هر پات چیز ګورا وسنيشت په دنیا کې جانان دی دنیا کې هر پات ته ته
ګرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4. او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 104 تیا یونیورسټي ټاون پېښور.
سمایا دونوں کے دلوں سے گیت لگ رہا شکوال آزمات جانا نہ جیت نئے سو پرپ دنیا جانا نہ جیت دنیا کی اخوات تے تے سامی نکی کڑی گم زتاپ سی جڑی گم جانا ندی دنیا کی ارخوات تی تی
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
هر سړی ساتي بیدار وی هر وخت وړی وسره ولاړ وی لکه خاصتا د چنان لختي کز دی ور سره وکړو نو بیا بترنیا تختي الله دی ور ته خیر وکړي دا زل نمبر د چا دے
ماما دے
او کنا ماما سٹائل انداز کی پم مزم زراوانوی سلور وانا چی یوزے شی بیا گورا شہزاد گانوی بیا داسی معلومی گی چی ہندوی زمن پیرانوی خیال کوا پٹولو کی انداز دد جدا دے ماما ہم دے دکار سڑے دے عمر کی بزیادی خوب پزڑا باندھی ظلمے دے چگتی ورتا نکڑی بیا لمبا اخلی لت کے دے زمن دا ٹول یار دے ہاو دا ہر سڑی اشنا دے